ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه ته هر کله نن پنځن به ورځ د 1489 هجری لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې شپږشته مده چې د 2018 میلادي کال د اگست له 18 سره برابر ده. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. او د چدې امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کم ډیوید کې خپل سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبرې کوي. سربیا د هغه لسکلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړی چې په انځورګرۍ کې د فوق العاده استعداد له کبله ورته زهی رسنیو دواړو د پیکاسو لقب ورکړی دی. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړو مهم خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسلوالو ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. سعودي عربستان وایي له قطر سره پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګنی مراسم ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې د خپل امنیتي د خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې کوي. د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو په اړه چې د اوږدې مودې راهیسې پکې جګړه روانه ده په خپلې نوې ستراتیژۍ کار کوي. په دې ستراتیژۍ کې پر دې مسلې هم غور شامل دی چې آیا افغانستان ته د جګړې د لوري د بدلولو لپاره اضافي سرتیري واستول شي کنه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له سختدریزي وسلوالو ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دې سرتیری د ور اوښتو ټپونو له امله ساور کړی دی. د امریکا د پوځ خبر پاڼې د هغې پیښې د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه چې د امریکایي سرتیری په کې ټپي شوی و جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې نور ټپي شوي افغان او امریکایي سرتیری د درملنې لپاره د پیښې له سیمې انتقال شوي دي. راپورونه وایي په هلمند کې د ملي اردو په سرتیرو یو ځانوژونکي برید کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. برید پرون ماښام په ګرشک ولسوالۍ کې د 215 شاهین قلو اردو د شپږم کنډک پر سرتیرو د یو موټر په وسیله شوی دی. د ګرشک ولسوال محمد سلیم رودی رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې د ملي اردو درې سرتیري ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې له چاودېدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسېدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه یوړل شو. ټاکل شوی نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستی مراسم ترسره شي. د والیبال دې تورنمنت جوړونکي وایي د هرات ښار په لوی جمنازیوم کې به په دې مراسمو کې سیمه ییز چارواکي او د ورزشي او مدني بنسټونو استازي ګډون وکړي. د هرات د والیبال جیلانی فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په وروستۍ مسابقه کې له دې سره په یو وخت چې د دې لوبو اتل ټیم مشخصیږي موږ په دې والیبال د دې تورنمنت ګټونکو ته جایزې هم توزیع کړو. د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال دا سیالۍ یوه میاشت مخکې په هرات کې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې دغه راز ویل شوی چې له دې سره د دغې ډلې ټوله شتمني او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابع نشي کولی چې له دې ډلې سره هر ډول مالي معامله وکړي. دغه ډله چې اساس یې په 1990 کې په کشمیر کې ښودل شوی یوه تر ټولو لویه سخت دریزه ډله ده چې مشري یې محمد یوسف شاکوي نوموړی له مخکې نړیوال تروریست پېژندل شوی. حزب المجاهدین ډلې د خونړیو حملو مسولیت په غاړه اخیستی. یوه یې د 2014 کال د اپریل د میاشتې حمله وه چې په جموں او کشمیر ایالت کې شوې وه او 10 کسان پکې ټپیان شوي وو. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکېچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې. د ترکیې جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ښاغلي باقری ته د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې هرکلی ووایه. د ترکیې له ولسمشر سره تر لیدنې یوه ورځ مخکې د ایران لوی درسیز د ترکیې د دفاع له وزیر او د هېواد د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز سره کتلي وو. ترکیه او ایرانی رسنوی ویلی چې په ایران کې د اسلامي انقلاب راهیسې په تیرو شپږ دېرشو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو لوی درسیز ترکیې ته سفر کوي. د ایران د حکومت یو مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کورني حبس کې دی په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي د ازادي راډیو د فرداد څانګې ته وویل نهه اویا کلن پلار یې د چهارشنبې د ورځې د سهار راهیسې له خوړو لاس واخیست او غواړي چې د کورني حبس پر ځای د محاکمه شي. سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ وویل چې له قطر سره پوله بیرته پرانستله او د دې هېواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هېوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هېوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او داوه یې د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې وویل چې د سلوا پوله به د قطر د اتباعو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانستې وي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکي اجازه پرته کولی شي له دې پولې واوړي. او د اوکران ولسمشر پیتر پروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي د توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې اخیستې وي. د چهارشنبې په ورځ پروشنکو په خپله فیسبوک پاڼه کې وویل د ملي امنیت او دفاع د شورا مشر به د دې څېړنو مشري کوي. دا اعلان له هغې دوه ورځې وروسته کېږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د توغندیو د متخصص او د امریکا د استخباراتي ادارو د محرمو ارزونو په حواله وویل د لویو وچو ترمنځ د ویشتل کېدونکي توغندي په ازموینه کې د شمالي کوریا بریالیتوب په تور بازار کې د توغندیو د پیاوړو انجینونو په اخیستلو ممکن شوی چې په غالب ګمان له یوې اوکراینۍ کمپنۍ اخیستې دي. خبرونه مولا ازادي رډو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه به هم غواړی ولولې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ. ولاند خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې خپل سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبرې کوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امریکا د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره جدي هڅه کوي.
یک بودیجه خاص را ایالات متحده امریکا تخصیص دادن برای قوای هوایی که قوای هوایی را بسازند.
سربیا د هغه لس کلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړی چې په انځورګرۍ کې د فوق العاده استعداد له کبله ورته ځایي رسنیو د وړه پیکاسو لقب ورکړی دی. د پاکستان په ټولو ایالتونو کې پرون د میاشتو هغو افغانانو د نوم ثبتولو پروسه پیل شو چې تر اوسه د کډوالو په توګه نه دي ثبت شوي.
تقریبا د پنځو لکو نه شپږو لکو پورې به غیر راجستر شوي مهاجرین اوسېږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو.
موږ د ګوړې کاروبار کوو.
دا ګوړه له کوم ځای راوړې؟
دا موږ د جلال آباد نه.
ان د کامې ګوړه ده؟
کامې ګوړه ده. خو خبره دا ده بازارونه نشته دي.
ازادي رادیو اوري. سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. د خبري رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوې او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پنټاګون د طالبانو په وړاندې دغه شپاړس کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هېواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانه اونۍ ترامپ ته په یو استولی سر خلاص لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي، ځکه د دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا اوږدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس روانه اونۍ وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پنټاګون سپارښتنه کړې په مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتیس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتیس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي، خو هغه تر اوسه له دې صلاحیت کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوښتې او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوذ ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه دې له افغانستان وویستل شي یا د هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان دې هېواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړي توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي، چیرې چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځي ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې ډیر دي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته جدي کار روان دی او په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته ځانګړې بودیجه په پام کې نیولې ده. دا څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون په کابل کې په یوې خبری غونډه کې وکړې او وی ویل د وخت غوښتنه داده چې د روسیې پخوانیو تجهیزاتو او هلیکپټرو ځای امریکایي هلیکپټر ونیسي. نور تفصیل دی یوسف خان زدران په رپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د څلور کلن امنیتي پلان له مخې ژمنه کړې چې افغانستان ته کافي اندازه هلیکوپټرې ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې نیولې چې له مخې به یې په روان کال کې څلور بلک هاک هلیکوپټرې افغان لوري ته وسپارل شي. هغه وویل په دې لړ کې د وخت غوښتنه دا ده چې د پخوانیو روسي الوتکو او تجهیزاتو ځای ورو ورو امریکایي پوځي وسایل ونیسي.
دی
وایي د امریکا متحده ایالاتو د هوایي ځواکونو لپاره بودیجه ځانګړې کړې چې افغان هوایي ځواک په پښو ودروي. په دې پلان کې یو هم د بلک هاک هلیکوپټرې دي چې زموږ ځواکونو ته یې ورکوي او بالاخره هم دا بلک هاک هلیکوپټرې د روسي الوتکو ځای نیسي. ښاغلی وزیری د دې کار دلیل د اوسنیو روسي الوکپټرو د پرزو سخت اکمالات، د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د افغان هوایي ځواک روزنه او د وخت اړتیا یادوي. افغان ځواکونه دا وخت د هندي او امریکایي هلیکوپټرو ترڅنګ د ګوتو په شمېر روسي MEULS، ME15 او ME22 هلیکوپټرو څخه هم استفاده کوي. په داسې حال کې چې افغان هوایي ځواکونه د بې پیلوټ امریکایي الوتکو ترڅنګ څو ډوله امریکایي هلیکوپټرې لري، خو بلک هاک دغو ځواکونو ته نوي ورکول کېدونکي هلیکوپټرې دي چې د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهمې بولي. له دې وړاندې روسیې ویلي وو چې غواړي له افغان حکومت سره د هلیکوپټرو په برخه کې پروژه مخته یوسي، هغه څه چې دفاع وزارت یې د امکان په صورت کې نه ردوي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده وایي افغان ځواکونه لاسنیوي ته اړتیا لري او دا کار د هر دولت لخواوې باید هرکلی وشي. ښاغلی اخونزاده ازادي راډیو ته وویل دا وخت جګړه تر ډیره جهوی شوې چې هوایي ځواک پکې مهم رول لري.
اوس که په هر نه زموږ د امنیتي ارګانو څخه سره هوایي کومک کېږي، مانې که روسي ته لري که امریکایي، په هر نه کېږي مانې چې هغه وکولی شي د هغه څخه صحیح استفاده وکړي. داسې نه لکه مخکې چې امریکایان ورکړي وي چې هغه د دغه تېره چې ترانسپورټیشن وکړي او نور د هغو څخه نور استفاده نه شو کولی.
د روان لمریز کال په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک مستر د افغانستان د امنیتي او دفاعي انکشافي پلان څخه خپل ملاتړ اعلان کړی و. په دغه پلان کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان ځواکونو ته د امریکایي پرمختللو وسایلو په سپارلو ټینګار شوی، هغه څه چې کابل او واشنگټن د وضعیت د ښه کېدو لپاره مهم بولي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نړیوالو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د جګړې او دغه راز د دې هیواد لپاره د ولسمشر ټرمپ نوې ستراتیژي ته پام اړولی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
بریت بارت امریکایي خبرونه لیکي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د اکاډمي په نوم د خصوصي امنیتي شرکت د مشر ایرک پرنس پر وړاندیز غور کوي. د اکاډمي په نوم دغه خصوصي شرکت چې پخوا د بلک کوارټر په نوم مشهور و وړاندیز کوي چې ټول امریکایي پوځیان د افغانستان ووسی او د هغوی پر ځای په دغه امنیتي شرکت شخصي امنیتي کسان وګماري. خبرونه د پرنس په وینا خبر ورکوي چې وایي د دوه وړاندیز یو شمېر امریکایي چارواکي چیړي او بیا به دوی خپل نظر په دې اړه له ولسمشر ټرمپ سره شریک کړي. پرنس وایي چې دی غواړي افغانستان ته څو محدودې شخصي کمپنۍ واستوي. د ده په وینا اوس نږدې 16,000 شخصي قراردادیان په افغانستان کې شته چې د ده د وړاندیز له مخې به دا شمېر 15,000 ته راښکته شي. پرنس وایي له دې سره به د امریکایي پوځیانو شمېر چې اوس په افغانستان کې شاوخوا 9,000 دی 2,000 ته راکم شي. پرنس زیاتوي چې په دې ډول به د افغانستان جګړه خصوصي شي او جنگ به پای ته ورسیږي. یوې بلې امریکایي خپرونې واشنگتن ټایمز هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ملي امنیت ته سلاکار وړاندیزونه په غوسه رد کړي دي. دغه ستراتیژي چې ژمنه یې شوې وه د جولای تر اخره به اعلان شي تر اوسه ځنډیدلې ده. د دې ځنډ په اړه واشنگتن ټایمز د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا لیکي چې علت یې دا دی چې پر ستراتیژي سخت کار روان دی. ورسپانې وړاندې د امریکا د ولسمشر دا خبره راخیستې ده چې ویلی و د امریکا بهرنۍ تګلاره به د امریکایانو د ګټو پر بنسټ جوړې شي او امریکا نه غواړي چې خپل دښمنان په بهر کې په نقشه کړي. د ورسپانې په باور د هغه پالیسي ده چې تیر کال په نومبر کې اکثریت امریکایانو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د هغې ملاتړ کړی و او اوس چې دفاع وزیر ماتیس د افغانستان لپاره ستراتیژي وړاندې کوي هغه باید د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ تګلارې له اصولو سره سمه وي. ورسپانې لیکي په کار ده چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان له جغرافیایي موقعیت سره په عقلي او منطقي ډول برابر وي او هغو ستونزو ته پکې پام شوی وي چې د هغوی له امله د افغانستان مسله له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي حکومت دی د هغو مفسدونو پر ضد ګامونه واخلي چې په لوړه کچه له سیاسي ملاتړه برخمن دي. د دې بنسټ مشر پرون په ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو میاشتو کې د فساد پر ضد حکومت هڅې ستایي خو له بلې خوا د ولسي جرګې د فساد پر ضد مبارزې کمیسیون غړي وایي چې عدلي او قضایي ادارې باید په پوره خپلواکۍ سره قانون په ټولو یو شان پلی کړي. نور جزئیات یې ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي که څه هم افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې د فساد پر ضد په مبارزه کې پرمختګونه کړي خو بسنه نه کوي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د هغو مفسدینو پر ضد ګامونه واخلي چې په لوړه کچه له سیاسي ملاتړ څخه برخمن دي.
د افغانستان د حکومت په تیرو څو میاشتو کې چې کومې کړنې د فساد سره ترسره کړي واقعاً پرمختګونه دي، اما هغه څه چې لازمه ده چې باید د فساد سره په غیر سیاسي ډول باندې او په پراخه کچه باندې مبارزه وشي هغه څه مبارزه نه ده شوې. مونږ پیلمن یو چې د افغانستان حکومت هغه مفسدین چې سیاسي ملاتړ هم لري هغه هم د قانون تر ولکې لاندې راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د فساد د لوی جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د سه شنبه په ورځ د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی او د هغه مرستیال محمد اصغر غیاسی د غدر او تزویر په تور هر یو په 9 کاله او 9 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړل. همداشان یې د ترانسپورټ وزارت دوه پخواني مرستیالان له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم یاب یې په 5 کلو او بل یې په 6 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړل. یاد مرکز روانونی هم د پلوچرخي زندان پخوانی رئیس سردار محمد زازی او څلور همکاران یې هر یو په 3 کاله بند محکوم کړي وو. د دې ترڅنګ د هلمند ولایت امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ او د دفاع وزارت دوه جنرالان او 3 ډګروالان هم له دندو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې له امله د بند سزا اورولې ده. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون غړي وای چې عدلی او قضایي ادارې باید په خپلواکه توګه د قانون د پلي کېدو ترڅنګ په فساد کې ښکیل پخواني وزیران هم محکمه کړي. د دغه کمیسیون غړي چمنشا اعتمادي ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د محکمو صلاحیت او خپلواکي ته درناوی ولري. افغان حکومت باید لومړی د قضایي قوې صلاحیت او استقلال چې عدلي او قضایي بخش لري هغه په نظر کې ونیسي. د فساد د لوی جرمونو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې د لوړ پوړیو چارواکو په ګډون د فساد شاوخوا سل دوسیې چې 50 ملکي او 50 نظامي دي په دغه مرکز کې تر څېړنو لاندې دي. د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ وایي حکومت دې له ژمنې سره سم د فساد پر ضد مبارزې لپاره خپلواک کمیسیون رامنځته کړي څو وکولای سي چې د سیاسي ملاتړ په ګډون له هر ډول مفسدینو سره مبارزه وکړي.
ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام ورده تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د موضوع په ارتباط کولای شئ پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه اورېدلی شئ. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ. سربیا د هغه لسکلن افغان ماشوم کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز کړی چې په انځورګرۍ کې د فوق العاده استعداد له کبله ورته ځایي رسنیو د واړه پیکاسو لقب ورکړی دی. د لسکلن فرهاد نوري نوم په دې وروستیو کې د ده د ښو رسمیو او انځورګرۍ د نمونو له کبله په دې وروستیو کې د سربیا د رسنیو په سر کې وو. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اجمل انوړنې کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د لسکلن فرهاد نوري او د کورنۍ له څلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته د یو تعلیمي بورس د ورکولو ژمنه هم وکړه چې د انځورګرۍ په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربي رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکولو ژمنه شوې. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربي رسنیو د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انځورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوري له اتو میاشتو راهیسې د بلګراد ښار په یو کم کې له خپل مور او پلار ورونو سره اوسي. د نوموړي په کښلو انځورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل او د سوریالیزم د سوک د انځورګر سلوادور دالی انځورونو ډېره پاملرنه وراړولې او نوموړی یې په یو ستوري بدل کړی. فرهاد نوري تیره اونۍ په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومانو سره د مرستې په هدف د خپلو انځورونو یو نندارتون پرانیست. نوموړی له خپلې کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شوه هغه له خپلې کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپلې کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په څیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي ښار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. دا فرهاد نوري کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. دا فرهاد نوري د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو په ناغوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
پرون د خیبر پختونخوا ایالت په ګډون په ټول پاکستان کې د میشتو ناراجستر شو افغان کډوالو د نوم لیکنې لړۍ پیل شوه. چارواکي وایي په دغه بهیر کې چې څلور میاشتې به دوام کوي، په دې هیواد کې افغانان ځکه راجستر کیږي چې وطن ته د بیرته ستنېدو په مهال ورسره لازمه مرسته وشي او هم په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونځورول شي. نور حالې له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن په راپور کې.
د چهارشنبه پورس په پاکستان کې د میشتون راجستر شو افغان کډوالو د نوم ثبتونې بهیر پیل شو چې دا لړۍ به څو میاشتې دوام وکړي. دا بهیر تر هغې وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت څو موده وړاندې په دې هېواد کې د راجستر افغان کډوالو په اړه پالیسي اعلان کړه او د کډوالو د راجسترولو اعلان یې وکړ. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې دا مهال تر لسو لکو زیات راجستر افغان کډوال میشتي چې په دغه هېواد کې د روان کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد لري، خو چارواکي وایي چې پر راجستر افغان کډوالو سربیره په دې هېواد کې ګڼ شمېر ناراجستر شوي کډوال هم ډېر دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ناراجستر کډوالو د ثبتول لړۍ تېره ورځ پیل شوې چې دغه بهیر لپاره په خیبر پختونخوا صوبه کې 11، په بلوچستان کې 15، په پنجاب صوبه او مرکز اسلام آباد کې 22، او د سند په مرکز کراچۍ کې یو مرکز جوړ شوی دی. که څه هم د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار په پاکستان کې د ناراجستر افغان کډوالو د شمېر په اړه متضادې دعوې کوي، خو ښاغلی جلیلي دغه شمېر شاوخوا له 15 تر شپږو لکو پورې اټکلوي. نوموړی په دا اړه وایي،
مجموعي ډول سره چې کوم اټکل په ټول پاکستان کې د مهاجرینو د پاکستان د حکومت لخوا شوی دی، هغه تقریبا 15 لکو نه شپږو لکو پورې غیر راجستر شوي مهاجرین اوسېږي.
د کډوالو د اتشې مشر زیاتوي د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې ناراجستر کډوال یوازې د دې لپاره راجستروي چې د ستنېدا پر مهال ورسره د مهاجرت نړیواله اداره IOM مرسته وکړي او په پاکستان کې د پولیسو لخوا ونه ځورول شي. ښاغلی جلیلي همداشان وایي، په پاکستان کې پر ناراجستر افغان کډوالو سربېره هغه خلک هم کولی شي دا کارډونه ترلاسه کړي چا چې پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي ول او په خپلې خوښې بیرته حکومت ته سپارلي او یا یې اوس سپاري. نوموړی په دې لړ کې هغه اوازې هم ردوي چې وایي د ناراجستر شو کډوالو د راجسترېدو پروسه به د کډوالو ته تر ډېره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کېږي په دې بیس باندې ورکول کېږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسېږي، او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي یو سرنوشت په دې کې بدو سرنوشت نه وي، او همدغه وخت چې د راجستر مهاجرینو ته ورکول کېږي هغه نه راجستر مهاجرینو ته به هم ورکول کېږي.
د پاکستان حکومت په دغه هېواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې، خو په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د اتشې د مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ په تیزۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه راجستر او ناراجستر کډوال هېواد ته ستنېږي.
او اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کم ډیویډ کې خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او د جنوبي آسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ په اړه سلا مشورې کوي. چارواکي وایي یو امریکایي سرتېری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسلوالو ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. راپورونه وایي په هلمند کې د ملي اردو پر سرتېرو په یوه ځانوژونکي برید کې درې سرتېري ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د ایران لوی درستیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکېچ او د ترهګرۍ پر ضد مبارزې خبرې وکړې. د ایران د حکومتي او مخخ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو رئیس په کور کې نظربند په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی.
د ژوند رنگونه
مانم نور الله موږ د ګوړی کاروبار کوو.
دا ګوړه لکم زه راوړې
دا موږ د جلال آباد نه
ان د کامې ګوړه ده.
کامې ګوړه ده خو خبره ده بازارونه نشته دي. بازارونه لکه نه خرڅیږي سم خرڅ نه کیږي.
ولی نه خرڅیږي؟
بس خلک غریب دي نو مطلب دار چې کیلو شی لګی کی گزاره غنی موادی نیمه کیلو.
نو چاکلیټ چې کله خلک ولې ګوړه واخلي؟
خبره دار چې د ګوړې خپل خوند نه د چاکلیټ خپل خوند نه
وای. هغه په خاني خلک چې دی غوي ګوړه خوري او د وسنی چې دوی چاکلیټ او د نور شیرینې ډېری خوري.
نو ګوره د دې سره مرزونم ډېر دي کنه. په خاني خلک چې دا غي ډېر عمر درې وسنو چې دی د دې کم عمر دي وای شي.
هغه ځکه چې ګوړه نه خوري
او دا لکه مثالی دا وسنی خلک چې مثالی ډېری خوري هغه مو مثالی نه غوړي سوچه غوړي به خوړل او ساده خوراک به کو.
ته پورس کې 100 روپے غټي
منګه وروره مزدوري نه نشته ده پیښ ولي خالي ټیم پاس کو
خو بیا هم 100 روپے غټي
او 200 300 روپے زمنګ د باندې کیږي
پدې دی بیا گزاره کیږي.
مز غریبی دنو غریبی دنو گزاره به کوونو هم چې خرڅ شي خرڅ نه شي به کېده چې سلم مون شي.
تاسو دلته د سرک په منځ کې ولاړې بیا څو خو به مزاحمت نه درته کوي چې لدی زیلاړ شي.
ولی نه من غدا غون دکانداران شګیدونه کوي بس مخ کی شو روسا شه چریڑی والے غم راته و چې مخ کی شه چې ولاړی پو دکاندار غلا کوي ورګی
اسکر خو بچنه وای
نه اسکر غدل د ځخات څه نه وای خو لا کاغو تم بیسی ور دیریږي پوی شي شلو په ریڑا اخلي
تخ بکر نه ورګړي
ولی منی دی ورګړي شلو په ورځ اخلي
څو کی در ناخلی او څنګه در ناخلی
ما د دې خپل کسان یې غیر ټوله یو بس ګټ ازینو
وای حمزه د خو کښنا بدر تکوم یو صفات وکړم بس ګوڑه چې له هر ډاډه وڅه کې خواګاوی کنه
ها
ته څنګه خو کې کتریخ
زه خو بس خو کې منو
زکه ګوڑه خرڅه خامخه باید خو کې
او کنه وای د خوګای لګه ګوڑه
خوشاله اوسې مننه
سلام علیکم
دا و دې جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده زمو همکار سید سمیع عباس د ډیوټر غلی او مایکروفون ورته سپارم خره غلا سبا
تشکر نوریاس نوری خسته نباشین سلام